آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیره قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونه پیل شوې. زه کالیا رڼا نورستانیم. په سر کې پامکړې د خبرونو سرټکه ده.
په غزنی کې د افغانستان د ملي پولیسو په امنیتي حوزو بریدونه شوې دي. ترکیه د روسیې نه د مزایلو دفاعي سیستم اخلي او د چین د یو ښار د غیر قانوني مذهبي ډلو د موندلو لپاره جایزه ټاکلې ده.
سرټی کی تاسو واوریدل په خبرونه کې دا او یو شمیر نور مهم موضوعات مرکه او راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. جمهور رئیس غنی د سیاسي خپلواکۍ تر څنګ په اقتصادي خپلواکۍ هم ټینګار کوي.
په اطمینان سره کار وکړي او بل وبونه ان شاء الله نه خوځيږي. څلور نیم کاله پوره کړم تر اخره یې پوره کوو.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ځانګړي تحقیقاتي کمیسون تر راپور وروسته توند لهجه ورا کړی ده.
Many people were badly hurt by this scam.
د دغو درواغو لعمل ډیرو خلکو ته خورا زیان ورسید.
د رپورټونو ورسته وړاندې کیږي خو وست د دې محل خبرونه شافیه سردار او عاشق لرحیم زوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان لن خبرونه اوري. د غزنی ښار د درېمې امنیتي حوزې اړوند د پولیسو په دوه امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې نه افغان پولیس وژل شوی دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې طالبانو تیر شپه یوه بجه د زنه خان اوانتن په نامه په امنیتي پوستو حمله وکړله چې تر سهار درې بجو دوام وکړه. ښاغلی نوري زیاته کړه چې په دې جګړې کې د غزنی ښار د درېمې امنیتي حوزې عامر څارن مجیب رحمان محمودي چې د پیښې ځای ته له نورو پولیسو سره د کومک لپاره روان و د طالبانو په کمین کې وژل شوی. په همدې حال کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړي غلام حسین چنګیزی امریکا غږ ته وویل چې په دې نښته کې شپاړس افغان پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د پیښې مسؤلیت طالبانو منلی دی او د شپاړسو پولیسو د وژلو ادعا یې هم کړې ده.
د فاریاب، هرات او بادغیس په ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې دورې په اتمه د سخت باران د اورښت وروسته په دغه ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د فاریاب والي نقیب الله فایق امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ولایت کې په سیلابونو کې د اتو تنو د وژل کېدو او شپږ نورو د ژوبل کېدو خبرونه یې ترلاسه کړي دي. ښاغلی فایق وایي تېره شپه د ولایت په مرکز کې هم سیلابونه راوتلي و چې له امله یې په سلګونو کورونه زیانمن سوي دي. خو د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال صغبت الله سیلاب وایي په دغو سیلابونو کې دوه تنه لا درک سوي هم دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د امریکا د هغه پریکړې مخالفت کوي چې د جولان غونډۍ یې په رسمي ډول د اسرائیل برخه وګڼله. ښاغلی روحانی ویلي دي چې د امریکا دا اقدام د جولان د غونډیو په حق له نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او ایران باید پر ضد مقاومت وکړي. اسرائیل د جولان غونډۍ په 1980 کال کې د منځني ختیځ په جګړې کې ونیولې. سوریه د همدې غونډۍ نه په اسرائیلو د اسرائیلو په شمالي برخو حمله کولې.
په مصر کې یو مهم سیاسي فعال له 15 کال باندې وروسته خوشي او د خپلې کورنۍ سره یو ځای سو. عبدالفتاح د 2011 کال د خلکو د پاتون یو غړی و چې په سولیزو مظاهرو کې د ګډون په دلیل په 15 کاله بندې سوی و. د دغه سیاسي فعال د بندې کېدو څخه وروسته په مصر کې پراخ اعتراضونه وسول او مدني فعالینو دا کار د مصر په تاریخ کې پر مدني ازادیو د محدودیتونو د لګولو تر ټولو بده نمونه وګڼله. د ښاغلي عبدالفتاح خویندو او د هغه مدافع وکیل په ټولنیزو رسنیو کې د هغه د خوشي کېدو خبر خپور کړی دی. که څه هم چې دغه سیاسي فعال له بنده خوشي سوی دی خو د محکمې د حکم له مخې مجبور دی چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې د پولیسو په مرکز کې شپې تیرې کړي.
ترکیه د روسیې نه د مزایلو دفاعي سیستم اخلي. امریکا ورته F-35 ډوله مزایلو دفاع سیستم نه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس د جمعې پر ورځ یو لایحه تصویب کړه. په لایحه کې ویل شوی دی چې ترکیه د روسیې نه د اس 300 په نامه د مزایلو دفاعي سیستم واخلي، هغه هیواد ته به اف 15 ډوله جنگي الوتکې ورنه کړ شي. خو د ترکیې د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشغلو وایي د روسیې سره د اس 300 مزایلو د دفاعي سیستم معاملې ته ژمن دی. ښاغلی ولو وویل چې د روسیې سره موافقت لیک لاسلیک شوی دی، دغه موافقت لیک اعتبار لري. د پنځشنبه پر ورځ امریکایي سناتورانو د دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډه ولایحه وړاندې کړله چې د متحده ایالاتو څخه ترکیې ته د اف 15 اس جنگي جیټ الوتکو انتقالول تر هغه بند کړي تر څو د امریکا حکومت دا تایید کړي نه وي چې انقره به د روسیې نه د اس 300 مزایلو دفاعي سیستم نه اخلي.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. زرګونو زده کوونکو نن د جرمني په پایتخت کې مظاهرې کړې او د اقلیم د بدلون په برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کړې. دغه ځوانان نن د برلین ښار د اورګاډو یو سټیشن سره نږدې راټول شوي وو. هغوی د ځان سره لوحې هم درلودې چې پرې لیکل شوي وو: اقلیم بدلیږي، موږ هم باید بدل سو. ځنو بیا لیکلي وو چې د مسیحانو د اختر یا کریسمس لپاره واور غواړو. د نړۍ په تقریبا ټولو غټو هیوادونو کې د ښوونځیو زده کوونکو خپل ټولګي په نیمایي کې پرېښودې او د حکومتونو څخه غواړي چې د اقلیم بدلون دې جدي وګڼي.
په فلیپین کې د یو خبری اجنس مشره چې د جمهور رئیس رودریګو دوترته په فعالیتونو انتقادونه کول حکومت نیولې او بندي کړې ده. دا دویم ځل دی چې حکومت دغه خبریاله نیسي او بندي کوي. پولیس وایي چې د ماریا ریسا په نامه خبریاله یې په هوایي ډګر کې نیولې ده، خو هغې په محکمې کې ضمانت ورکړی او خوشې شوې ده.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د چین د واکمن کمونیست ګوند د هڅو په دوام د یو جنوبي ښار مقاماتو د غیر قانوني مذهبي ډلو په اړه د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په بدل کې نقدي جایزه ټاکلې ده. د ګوانجو ښار د مذهبي او قومي چارو د ریاست په انټرنیټ پانه کې یو اعلامیه خپره شوې او ویلي دي هغو کسانو ته چې د بهرنیو غیر قانوني مذهبي ډلو د غړو او مشرانو د مندلو یا د دغو ډلو د جوړښت او د فعالیت څرنګوالي په اړه موثق اطلاعات ورکړي او هغې افشا کړي، څه د پاسه 15,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي. د دغې اعلامیې له مخې هغه معلوماتو ته هم اجازه ورکول کیږي چې د غیر قانوني مذهبي ډلو د راټولېدو ځای څرګند کړي او یا هم د هغو غونډیو په اړه معلومات ورکړي چې هدف یې د مذهبي سخت دریځي غشتل کول دي. د ای پی خبري اجانس د رپورت لمخې چینایي مقاماتو د خپل دغه کار د وضاحت لپاره ویلي دي چې دغه پروګرام د غیر قانوني اعمالو د مخنیوي، د سخت دریځي د کابو کولو او د جرمونو د ځپلو لپاره یو هڅه ده. دغه پروګرام په داسې حال کې پیلېږي چې د مذهبي لژکیو په وړاندې د چین د حکومت چلند باندې تل نړیوالو انتقادونه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مختلفو رپورټونو کې په چین کې د اجباري کار د کمپونو په اړه خبر ورکړي چې پکې په زرګونو یغوران، قزاقان او نور مسلمان اقلیتونه ساتل کیږي. د چین دولت د مذهبي اقلیتونو سره د بد چلن ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې پروګرامونه د مذهبي سخت دریځي سره مبارزه ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. جمهور رئیس غنی وایي افغانستان د سیاسي خپلواکۍ ترڅنګ اقتصادي خپلواکۍ ته هم اړتیا لري او تر هغې چې اقتصادي خپلواکۍ نوي ترلاسه کړي همداسې به یې لاس د مرستې لپاره بهرنیو ته اوږدوي. پام کړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري دی رپورت ده.
په افغانستان کې د ټاکنو وخت په نږدې کېدو او د امریکا د متحده ایالاتو او وسلوالو طالبان ترمنځ د بندو دروازو شاته د سولې د روانو خبرو له امله د راتلونکي په اړه د افغانانو اندېښنو ته په کتنې جمهور رئیس غني خلکو ته ډاډ ورکړی ویلي دي چې په افغانستان کې به اوبه له اوبو ونه خوریږي.
په اطمینان سره کار وکړئ، اوبه له اوبو نه انشاءالله نه خوځېږي. څلور نیم کاله پوره کړم، تر اخره یې پوره کوو. او بل مېرې دا اصلاحات مکوه، دا برخه دی دولت مقوی کوه، دا د برخه دی حکومت داری متقوی کوه، فساد سره مبارزه مکوه، واردات تو باندې ولی وایی چی کمیگی، ولی په تدارکات باندې دی وقت دیره، ولی صنعتکارانو سره گوره، ولی داره مارانو سره نگوره. ما لکه ونه مستقیم په خپل مکانیم که خزان را باندې راسی که بهار.
جمهوریت محمد اشرف غنی د پنځه په ماخام د کابل په سنتي پارک د اوسپنې دی ویلي کېدو او جلغوزو د پروسس د فابریکو د کار د پیل غونډې ته په وینا کې د افغانستان په اقتصادي خپلواکۍ باندې هم خبرې وکړې. ویل چې تر هغې چې افغانان د اقتصاد له پلوه پر خپل ځان متکي شوي نه وي، نو لاسونه به یې تل بهر ته د مرستې دپاره همداسې غځېدلي وي.
اقتصادي استقلال نه لري، سیاسي استقلال باندې یوازې څه کوي؟ خو تمام ورځ به ملسته یو چاته وړاندې بیا به وایي که نن څوک ووتل سبا څه کېږي، که بل سبا څه ووتل هېڅ شی نه کېږي، خپله پیسې پیدا کوو. ډېره ساده خبره ده، پیسې پیدا کړه، چاته محتاج نه یي. بیا که د جنکیو په مکتبو باندې مصرفو یا په سرکوی یا په بندو یاده، انشاءالله ته پیدا کېږي.
جمهوریت غنی د افغان پانګوالو څخه په دې مننه وکړه چې د ښاغلي غنی پر وینا په داسې یو مبهم حالت کې هغوی په افغانستان کې پانګونې ته زړه کړی دی. جمهوریت غنی وویل چې حکومت په اقتصادي تګلاره د پانګوالو باور پر افغانستان د افغانانو او نړیوالو باور سبب ګرځي.
سکتور خصوصي نه واقعا مننه کوم چې موږ ته بیرته لاس راکړه، چې د متقابل اعتماد فضا راغله. دا یو لوی قدم ده، زه مننه کوم.
د سرخی پله په صنعتي پارک کې د بزرگ افشان د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ او د میهن سټیل د اوسپنې ویلې کېدو فابریکو د پرانستې په مراسمو کې د افغان حکومت د لوړ پوړو چارواکو د ګډون سربیره په کابل کې د چین سفیر هم برخه لرله. د میهن سټیل فابریکې د جوړېدو لپاره $50 میلیون پانګونه شوې او همداشان د بزرگ افشان د جلغوزو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکې د جوړېدو په برخه کې د $30 میلیون پانګونه شوې ده. افغان سوداګرو په تیرو 1990 کال کې 1440 تنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو او په ځانګړي ډول 1410 تنه یې چین ته صادر کړي دي. په افغانستان کې د اوسپنې د ویلې کېدو 18 کوچنۍ او لوی فابریکې فعالیت کوي چې سره یو هدی له بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول له روسیې او پاکستان څخه د اوسپنې د سیخونو او نورو تولیداتو واردولو په کمېدو کې مرسته کړې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.95 FM 100.15. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنۍ خبرونه د واشنگتن استودیو څخه اوري. لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل، وسله والو طالبانو په غزنی ښار کې د پولیسو پر دوو پوستو برید کړی او په دې پیښه کې 9 پولیس هم وژل شوي. د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د افغان پوځیانو د تلفاتو په زیاتېدو اندېښنه ښیي او له افغان حکومت څخه په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. زموږ همکار سمیع الله جلزی د پوځي چارو له کارپوه ښاغلي جنرال عتیق الله امرخیل سره مرکه کړې او لومړی د تلفاتو د زیاتېدو د علت په اړه ورڅخه پوښتنې.
هم په تبلیغاتي لحاظ باندې دي چې نه په باندې راځي، هم مدال به لحاظ دیگه نخرازی و دخمت دیگه لیده خیلی استفاده و کرد که تو وقتی دیگه مختلف جایی که خسن تا علمان که هم تبکنگیل که تسمو آورد و عبودات به تغازی که یه تخوندوش که فعالاتی نخل کرده که مهمنه که خیلی فعالاتی نشوره که یعنی پر اصطلاح استکار به جلی اختلاف وقت کله چې کار دې جګړه د دښمن ته ورځي اوبن ته د تلفات دي دا وځي خبره تلفات دي دا زمو د دې ما مسره ده چې د کټو کو په موازن کې هماهنګي نشته په موږ موازن دې کې او هماهنګي په تشریح کې مسایل نشته دا هماهنګي په تشریح کې مسایل چې د کټو په موازن کې نه دي ولر دې کټه کړنی په موازن کې وځي خبره ده چې دې نه د دښمن استفاده کوي او او اخری خبره داره که دشمن تو بار بزاره که کل اشخاص و افراد در دوائی کلیده و در جلوی موضوع شده در اصلا در فیله که دلت خل افراد دیدیو در خل افراد و اصلاف را نزید در خل فعالیت بوده دلت که نزیم و توجیه شده خبه دیدیو که در مسئل ما باید در آو
جنرال صاحب بیا و بل پوښتنه غواړم وکړم هغه دا چې ستاسو په نظر د افغان استخباراتي اداراتو فعالیتونه تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا واقعا افغان استخباراتي ادارې په دښمن کې د نفوذ لپاره ستاسو په نظر څومره کار کړی دی؟ او ترڅنګ که د دوغو نیمګړتیاو چې تاسو یادونه وکړه چې د هماهنګي په شمول د قمندانانو بدلون را بدلون دی دیشی تا جدی پاملرن اونه شی تاسی فکر نکوی چه تلفات به نور هم زیادیگی او حتی ممکن داسی وضعیت راشی چه بیا به چوخ زره نخه که چه پاوست اولار شی
کاملا دا پیک سوال دا پیک خبر هم دقا دا پاسی خبر هم دقا دا که کتاب که دی خلق مخواست میلیگی و اسی که جنازی کور پرولی او خود بیلی یعنی اگر کلا درستی که خلا اولاد را ولی درستی دلته اوازه او دروازه کله چې واقع شي دلته به اساس نشته چې د پوښتنه نشته د ملي پوښتنه نشته د یو پوښتنه نشته زخمي نشته دا لا هم تاثیر کوي دا یوه خبره ده او مسله د استخباراتو زه بیا تکرارم چې استخبارات څومره ده تاسې خبره ډېر دی حتی د دښمن له حرکاتو نه موږ اغوایي نه لري چې د دښمن داسې کوم پلانونه نه لري اصول د استخباراتو یو همدغه ده دیزه د پلان او حرکات دښمن معنا ورته د څښ کو او خپل قمندانانو ته وایي چې د دښمن دغه څه پلان لري دغه حرکات لري په دغه لار باندې هم نه کوي چې هغه د زیارت دا من د پلان نه ما بار بار ویل دی چې راو من د پټ ستر د جګړه ده او د کڼو او د جګړه ده د پټ ستر د کڼو او د جګړه کې څه واره کوي ام وزنه دی ام سرگی دی تا سیلانده ای خود ایسی هم نکیدی
دا امریکا غاگ اشنا رادیو منزنه سپا دولست و شپگنوی اف ام سل اشاره پینزه ریختینی او تازه خبرونه
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخامنې خبرونه اوري او د هم د خبرونه دریم رپورت د لوګر د محمد اغه ولسوالي یو شمیر رسیدونکو پر سیمه ایزو چارواکو نیوکه کړې چې د دوی د نیول شویو زمکو په اړه په راګرزولو کې لازم اقدامات نکوي د لوګر د ولایت مقام بیا ویلي چې لغسم نه د دولتي زمکو خلاصول د دوی مسؤلیت دی په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی راپورته
د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ یو شمېر ځایي اوسیدونکو چې د اعتراض په ډول راټول شوي وو پر ځایي دولتي چارواکو یې نیوکه لرله چې ګنې دغه ولسوالۍ کې د ځمکې د ملکیت پر سر شته ستونزو ته رسیدګي نه کوي د محمد اغه ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو وایي په داسې حال کې چې دوی د کورونو لپاره د ځمکې له کمښت سره مخ دي له نورو ولایتونو څخه راغلو خلکو د زورواکو او یو شمېر چارواکو په همکارۍ د دوی ځمکې قبضه کړې دي
د موږ چې لږ سره صدا جګوو یا هلته منډې کوو بیا دوی کته کوي موټر کته کوي د خلک کته کوي بیا کار بند څه وخت باید بیا کار شروع کیږي محکمه فیصله کړې ده خو تطبیق یې څوک نه کوي دوی ته پیسې ورکوي وایي نن سبا نن سبا تقریبا شل کاله ووته دغه احوالي د نهه کلته چې بیش له شلو کلو نه زیات په دغه قضیه دعوا کړې ده د دولت بایللی یا خسکری ساحای چه خپل دولت خسک کرده دای وگتله پا قدم دی اول که پا تخفیف دی قیمت بانده دقای ولس نیازمندی رفستی چه طور زراتی مزکی که کورونه جور کردی
د محمد اغه وسیدون کې وایي لدې کې بل چرې د ولسوالۍ دخته د محکمې د حکم پر اساس د دولت ملکیت بلل شوی څوک د پلورلو حق نه لري خو د ویش لمړني مستحقین د ولسوالۍ ځایي اوسیدونکو دي دوی له دولتي مسؤلینو غوښتنه کوي چې د محمد اغې دښته له غصب څخه راوګرځوي او د جوړ شوي ماستر پلان له مخې د پر ځایي خلکو وویشي.
موږ دولتي دښتې له خپله دوا د دې له خپله کړی چې ظالم د خولې نه وکړي او بیګانه سړی راغلی دی موږ ملک تصرف کړی ده. هم موږ نن مادیره د سلو کالو ادیره لرو، دغه ادیره نه به حساب ثبوت دی موږ د مالچر او د موږ د عزت ده. موږ خپل حق غواړو او په انسانیت باندې غواړو او په وروري غواړو، له خپل مشر نه غواړو.
د موږ خو مظاهره مو کړې، ا مظاهره جای ونه نیو. امکان لري چې دولت موږ دغه کار ته مجبور کړي چې د ذاتي دغه ولسونه ټول ووځي، د دولت پلانونه به خاورې سره خاورې شي، شاید هلته یعنی منازعات هم پیدا شي، شاید جنګ و جګړه هم شي. یعنی مسؤلیت بیا د موږ پورې اړه نه لري، بیا نو مسؤلیت دولت پورې اړه لري.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله مخکې په همدې ولسوالۍ کې د ځایي خلکو او د نیازیو قوم ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر وسله واله شخړه کې دواړه لورو ته ځاني او مالي تلفات اوښتي وو. په ورته وخت کې د لوګر دی ولی مرسیال محمد نبی احمدزی د محمد اغې ولسوالۍ د خلکو اعتراض پر ځای بولی. هغه وایي چې په دې برخه کې به د محکمې حکم پر ځای کړي.
که چیرې څوک مستحق وي هغه ته رسیږي. نور خو مځکه ما چې کوم سند لیدلی د سراسه محکمو په اساس باندې ده دولتي مځکه ده. که څوک غصب کوي کورونه شاید چې موږ دا ثابت کړو، موږ ولسوال راغوښتی دی چې لږ نه دا معلومات واخلو. انشاءالله دې باندې به عملي اقدام کوو. فاست هغه نو تاسو ته وښیو، تصویر وښیو چې دغه چا چې غصب کړی دی هغه کورونه او جایدادونه به دوی ټول په هغه کې له بینه لاړ شي. ولې حکم د محکمې مسؤلیت دی موږ دی چې باید تدبیر وکړو.
د هیواد په کچه په مختلفو ولایتونو کې د خلکو ترمنځ د ځمکې د ملکیت پر سر شخړه او ناندریو نه یوازې د دولتي حاکمیت پر وړاندې ستونزې جوړې کړي، بلکې د ځنی تلفاتو د اوښتو لامل هم شوي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
او سمبل رپورت درته د امریکا د سیاست څخه اخلم. اوس چې د 2014 کال په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه دوه کلنې پلټنې پای ته ورسېدي، او د ترامپ له کمپاین سره د روسیې د جوړجاړي په اړه څه ونه موندل شول، جمهور رئیس ترامپ سخت لهجه غوره کړې ده. د امریکا غا خبریال مایکل براون وایي جمهور رئیس ترامپ اوس دیموکراتانو ته خاص پام اړولی، کوم چې ظاهرا چمتو نه دي دا ومني چې جمهور رئیس د هر ډول خلافکار څخه پاک اعلان شوی دی. پام کړئ په دې حق له دې رپورت پښتو ژباړې ته چې زموږ همکار تاج امین یار چمتو کړی.
جمهور رئیس ترامپ د پنجشنبې په ماښام د میشیګن ایالت په یو غونډه کې د دغو پلټنو پر پلویانو په ځانګړي ډول د استازو په مجلس کې د هغو دوو ځواکمنو دیموکراتانو یعنی د استخباراتي کمیټې مشر ادم شیف او د قضایا کمیټې مشر جیری نیډلر سختې نیوکې وکړې چې د هغه او د هغه د کمپاین او تجارت په اړه یې د څېړنو د دوام غوښتنه کړې.
د دغو درواغو له امله ډېرو خلکو ته خورا زیان ورسید، او تر ټولو مهمه دا وه چې زموږ هیواد زیان ولید. همدا اوس هغوی مصنوعي اکسیجن اخلي او ورو ورو له بیهوشۍ څخه وځي. د کوچنۍ غاړې لرونکی اډم شیف منن ولید چې ویلې موږ په واقعیت کې لا نه پوهیږو، له روسیې سره جوړجاړی لا هم ښایي موجود وي، ناروغ دی.
که څه هم د ځانګړي کمیسیون د مشر رابرټ مولر رپورټ په بشپړ ډول خپور شوی نه دی، خو جمهور رئیس ادعا کوي چې دغه رپورټ هغه مبارک ګرځولی دی.
ځانګړي سلاکار خپل رپورټ بشپړ کړ او هیڅ جوړجاړی یا د قانون په وړاندې خنډ ونه موند. ما تاسو ته دا دوه نیم کاله مخکې ویلي وو، ما په بشپړ ډول برات وموند.
لوی سانوال ویلیم بار چې په څلورو پاڼو کې د دغه رپورټ لنډیز وړاندې کړی، ویلي چې جمهور رئیس جرم نه دی کړی خو هغه ته یې برات هم نه دی ورکړی. خو د استازو د مجلس مشره نینسی پلوسی وایي د لوی سانوال لخوا د ځانګړي سلاکار د رپورټ څخه نتیجه ګیری کفایت نه کوي او دیموکراتان بشپړ رپورټ غواړي.
موږ باید حقایق وګورو، موږ باید دغه رپورټ وګورو، او موږ یو داسې لوی څارندوال ته اړتیا نه لرو چې ویل یې جمهور رئیس له قانون څخه پورته دی او داسې فکر نه کوي چې جمهور رئیس محاکمه کېدای سي. هغه باید همکار وي او هر څه راته وښيي.
جمهور رئیس ترامپ په لومړي سر کې د ځانګړي سلاکار د رپورټ د خبرولو په اړه د دیموکراتانو له غوښتنې سره موافقه کړې وه، خو د پنجشنبې په ورځ د دیموکراتانو پر خلاف د هغه سختې خبرې په داسې حال کې په امریکا کې یو زیاتېدونکی سیاسي درس ښیي چې دیموکراتان په 2000 کې له ټرمپ سره دا سیالی کولو تیاری نیسی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
او دا هم زمونږ ورستای رپورت. د وینزویلا حکومت مخالف مشر خوان ګوایدو د 15 کال لپاره له حکومتي وظیفې نه منع کړی دی. د دغه امر نه څو ساعته وروسته د پنجشنبې په ورځ په کاراکاس کې خلکو ته خوان ګایدو وینا وکړه. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې اړه دا راپور رالیږلی دی.
ګوایدو د وینزویلا مخالف مشر چې په پارلمان کې اکثریت لري، امریکا او په لسګونو نورو هیوادونو د موقت جمهور رئیس په حیث په رسمیت پیژندلی دی. له پلویانو یې غوښتی دی چې غلي کېنن، ځکه چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو کوشش کوي په حکومت باندې له کنټرولولو نه د ده مخه ونیسي. وان ګوایدو خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي:
میرن کادا دیا که یو استوی اکی کون اوستدز اونا دروتا پا ایسه رژیمن. ¿Ustedes saben hace cuánto me quieren preso? Cada día que yo estoy en la calle con ustedes es una derrota. Ya están entrampados. Porque si me llevan preso también va a ser la última derrota.
تاسی دیتا نظر واچوی هر وخت چې زدلته د تاسې سره یې ماده د رژیم ماتې ده. تاسی په دې پوهیږئ چې دوی له ډېر وخت نه را په دوی خوا غوښتل چې ما بندي کړي. هر ورځ چې زه له تاسې سره په لارو کوڅو کې ګرځم دا د حکومت ماتې ده، او ما اوس دوی کونټه کړي دي، ځکه که دوی ما بندي کړي دا به د دوی وروستۍ ماتې وي، ځکه خلک به په لارو کوڅو کې خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړي، ځکه موږ به لارو کوڅو ته په ډیر قوت سره راووځو چې د مخالفینو د حکومت پلان به تطبیق شي. دې کار ته به تر هغې پورې دوام ورکوو تر څو چې وینزویلا آزادیږي. مادورو چې روسیه ورسره مالی او نظامی مرسته کوي وای دی د امریکا په مشرۍ د نظامی کودتا هدف دی، او په واشنگتن او ګوایدو یې تور ولګوو چې د وینزویلا برېښنا تخریبوي. امریکا او د وینزویلا مخالفین او همدغه را د برېښنا متخصصان فکر کوي چې د هیواد د برېښنا د ستونزې علت غفلت او بې کفایته اداره ده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 3.15.
د څو مهمه خبرو سره ټکی اوري. د غزنی ښار د درېیمې امنیتي حوزې اړوند د پولیسو په دوه امنیتي پوستو وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 افغان پولیس وژل شوي دي. په همدې حال کې د غزنی د ولایتي شورا یو غړي غلام حسین چنګیزي امریکا غږ ته وویل چې په دې پیښه کې 16 افغان پولیس وژل شوي دي. د فاریاب، هرات او بادغیس په ولایتونو کې سیمه ییز چارواکي وایي د پنجشنبې د ورځې د سخت باران د ورښت وروسته په دې ولایتونو کې سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې د امریکا د هغه پریکړې مخالفت کوي چې د جولان غونډۍ په رسمي ډول د اسرائیل برخه وګڼله. په مصر کې یو مهم سیاسي فعال چې 15 کاله بندي و خوشې شو د خپلې کورنۍ سره وزای شي. ترکیه د روسیې نه د مزایلو دفاعي سیستم اخلي، امریکا ورته F-15 ډوله الوتکې نه ورکوي. زرګونو زده کوونکو نن د جرمني په پایتخت کې مظاهرې کړې دي او د اقلیم د بدلون په برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په فلیپین کې د یو خبری اجانس مشره چې د جمهور رئیس رودریګو دوترته په فعالیتونو یې انتقادونه کول، حکومت نیولې او بندي کړې ده. دا دویم ځل دی چې حکومت دغه خبریاله نیسي او بندي کوي. او وروستی خبر دا چې د چین د واکمن کمونیست ګوند د هڅو په دوام کې د یو جنوبي ښار مقاماتو د غیر قانوني مذهبي ډلو په اړه د اطلاعاتو د ترلاسه کولو په بدل کې نقدي جایزه ټاکلې ده. د ګوانجو ښار د مذهبي او قومي چارو د ریاست په انټرنیټ پاڼه یو اعلامیه خپره شوې ده او پکې ویل شوي دي چې هغو کسانو ته چې د بهرنیو غیر قانوني مذهبي ډلو د غړو او مشرانو د موندلو او یا د دغو ډلو د جوړښت او فعالیت د څرنګوالي په اړه موثق اطلاعات ورکړي او هغوی افشا شي، چې د پاسه 10,000 ین یا 15,000 امریکایي ډالر ورکول کیږي.
ډیر قدرمن اوریدونکو، په همدې ځای زموږ د پښتو ماښامنۍ خپرونې پای ته رسیږي. خو د امریکا غږ آشنا رادیو نورې خپرونې دوام لري.